ಇಲ್ಲಿ.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ وي او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کېنولې وو. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډیر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول شي د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوې لیدې. خو هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغې. چنګیز به هدا ستومانه و، مګر دای مناسبه ونه بلل چې خپل کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر کاوه چې کای رایت پوشي چې د څنې د ښکار کړي نو د په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو. دوړې موسم بو سخته ګرمي و، چنګیز تګې شو په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځید. ویالې او چینې وچوي. اخیری دو بو په یو وړه چینه سترګې ولګېدی چې څاڅکی څاڅکی اوبه ورن راتوي دي. چنګیز خپل ګران باز له څنګه لرا کوس کړ، پس مکه کې ناو او لجبې خپل زرین جام را وست او بو ته ونیو. خشه به ورسته جام له اوبو ډک شو او چې کله یې خولې ته ورنږدې کاوه، باز کوثر وره پول جامې چپا کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ور باندې ګران وو او بل پزړه کې ورتیر شول چې باز به هم ممکن د غوندې تګې وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لویدلې جامې راپورته کړ، پاکې کړ او بیا یې اوبو ته ونیو. دا ځل د جام ډکېدو لا ډیر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړې نه و چې باز بیا هم ورانی وکړه، جامې په بل مخ راواړو. کده دې باز پزې بل هر ژوي وي نور به یې سر لتنه بیل وو. خود چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډیری کیسې پرتې وې او دغه شی یو ځل بیا باز له مرګ وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لري ځای بل چا لیدلې او چنګیز د باز د بیا دبیو په مقابل کې غلې ورخګاری دی، دا به د چنګیز د راب او وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره له تیکې راویسته، جامې څاسکو ته ونیو او بازی هم تر سترګلاند ساره چی بیا بیا د بیونه کړی. باز له اوږده انتظار او وروسته ډکشوی جام بیا چپکړ او د چنګیز د توري گزاری سینه دوه ځای کړه. نور نو څاڅکی نه تویدل. د اوبو بهیر درېدلی و او ډیر تګی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅید. چنګیز ډیر ستومانه و، خو تندې مجبور کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوري ته وخوځېږي. هورې سرچینه ومونده او د هغې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلی وې اوس به په دې دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیو، له ځنګل راووت، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورساوه او امر یې وکاوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په خوخه په یوه وزر یا کوثر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښېږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل کوثر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
Thank you.
بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تر اوسه پورې د یونانی شاعر هومر، یونانی حکیم سقراط، یونانی فیلسوف افلاطون او پولینډی عالم کوپرنیک په باره کې خپرونې لرلې دي. نننۍ خپرونه د پښتو ادب د تاریخ یو ځلاند ستوري بایزید روشان ته بیل شوې ده. له استاد نجیب منلی سره د روشان پیر د ژوند، افکارو او اغیز په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکو. استاد نجیب منلی، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې به دا پروګرام بایزید روشان ته بیلي. بایزید روشان یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په پښتني فرهنګ باندې ډیر عمیق اثر کړی دی، او حتی له ځینو جهتونو ویلی سو چې تر بل هر فرهنګیالي او مفکره د ده اثر ډیر دی، ځکه که د مخزن الاسلام کتاب په ډیرو زمانو کې تدریسي کتاب و، او د رحمان بابا د دیوان غوندې یو مهم کتاب و، او د ده په مخالفت کې لیکل سوی و د پیر روشان، نو هم په حقیقت کې د پیر روشان د غورځنګ ادامه و عکس العمل و. لیکن د پیر روشان پیسه کې ډیرې خبرې ناسپړلې پاتې دي. د دې د تولد کال سم نه دی معلوم او قبر هم نه دی معلوم. ډاکټر اختر مرحوم په پېښور پوهنتون کې استاد و، هغه چې په روشانیانو باندې د خپلې دکتورا رساله لیکله، نو یو ورځ یې ویل وایي زه د اباسین په غاړو او په نورو سیمو کې په ډېرو کلیو وګرځېدم چې د روشان پیر د قبر پیسه کې یو څه ترلاسه کړم، یو پته ولګوم، خو هېڅ مې ترلاسه نه کړل. نو داسې یو څوک دی چې ژوند کې هم ابهامونه ډېر دي. له بلې خوا د دغه کومه مفکوره چې ده د هغې پیسه کې هم ډېرې متفاوتې خبرې کېږي، ځینې ډېر سیاسي ګڼي، ځینې سیاست پکې نه ویني، ټوله له مذهب سره متعلقه ګڼي، ځینې بیا په مذهب کې مختلف تعبیرونه کوي په دیني لحاظ باندې، دا یې بل اړخ دی. او درېیم اړخ د روشان پیر د مطالعاتو پیسه کې د ده ادبي اهمیت دی. نو ګومان کوم که په دغو درو اړخونو رڼا واچوي او که کوم څلورم اړخ ستاسې په ذهن کې.
د پیر روشان اهمیت یوازې د پښتو ادبیاتو لپاره نه دی، یوازې د پښتنو لپاره نه دی، او په همدغه اساس مونږ پیر روشان د فکر او فرهنګ د سرلارو په کتار کې د سر په ډله کې راولو، ځکه چې شاید د افغانستان په تاریخ کې ډیر کم داسې کسان پیدا کړو چې غربیانو هم د فکر ته توجه کړی ده او پې تبصرې کړي دي. د شلمې پیړۍ نه مخکې د پیر روشان په اړه چې کومې مفکورې خپرې شوې وې، خصوصا په نولسمه پیړۍ کې د انګریزو څېړونکو لخوا، هغه افسانې وې چې د پیر روشان په ضد د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې رواج وې. یعنی پیر روشان پیر تاریک و، پیر روشان د اسلام نه وتلی و او ډیر بد سړی و. دغه انځور غربیانو واخیسته، مګر د دغه انځور د کرخو ترمنځ ځینې واقعیتونه څرګندېدل چې په هغې باندې د نړۍ ډیرو سترو سیاستوالو لکه انګلس هم تبصرې کړي دي، او د ده اهمیت یې د طبقاتي مفکورې له لحاظه ارزولی دی. نو فکر کوم هغه معلومات چې انګلس د شرق په باره کې پیدا کړي دي، هغه د هغو مقالو له لارې دي چې د انګلستان څېړونکو د پښتنو په باره کې لیکلي وو، او انګلس د شیخ ملي دفتر او د پیر روشان نظریات په یو ډول د سوسیالیزم د نظریاتو سره تړلي دي. نو دا فکر کوم چې د افغانستان په سطح باندې ډیر کم داسې کسان موږ لرو چې په نړیوال فکر کې د دوی فکر ته حداقل اشاره غونده شوې ده. پیر روشان په 901 هجري قمري کال کې زیږیدلی دی. د زیږیدو نیټه تقریبا مشخصه ده، ځکه چې د په هند باندې د بابر د حملې نه یو کال مخکې زیږیدلی. بابر په هند باندې په 902 کې یرغل کړی دی،
هغه د پانی پت جنگ چې بیا بابر پاچا کیږي او ابراهیم لودی شکست
خوري، ابراهیم لودی شکست خوري، دغه د 902 کال واقع ده. نو دین یو کال مخکې پیدا شو، زیږیدلو په نیټه کې ډیر وسوسه نه لرو. د د پلار د وزیرستان د کانیګرام نه تللی وو، او په جلندر کې په پنجاب کې مشت شوی وو. د هملته په جلندر کې پیدا شوی دی. کله چې بابر هند ونیو او د پښتنو د تارو مارکولو هڅه پیل شوله، د پښتنو مهاجرینو ژوند په مرکزي هند بورته دغه وخت وایو په دغه سیمو کې مشکل شو، او د بایزید پلار چې یو څه تجارت هم کوو، یو څه عالم هم، یو څه مخور سړی هم و، مجبور شو چې بیرته خپل کور کلي ته راشي. او د بایزید ماشوموالی په وزیرستان کې شوی ده، دی په ورمړو کې لوی شوی دی، مګر دوی ځان ته انصاریان وایي، یعنی د هغو عربو پاتې شوني ځان بولي چې د اسلام د خپرولو لپاره افغانستان ته راغلي دي،
لکه
خواجه عبدالله انصاری او داسې ډېر نور. دا یو ډېر مهم ټکی دی چې په افغانستان کې کوم عربي جنګیالي چې راغلي دي او دلته میشته شوي او خواره شوي دي، د هر قوم سره چې یوځای شوي د هغې قوم ژبه او رسوم او عنعنات خپل کړي دي او ځان د هغې قوم یو جز ګڼي. بایزید هم همدغسې دی.
استاد منلی، دغه کاکاخیل چې دي دا خټک دي، خو ما اوسني کاکاخیل لیکوال لیدلی دي د شلمې پیړۍ، دوی له خپل نوم سره سید هم اضافه کوي، سید پلانای کاکاخیل. څنګه له دې نظره نه سي ورته کتلی چې دا یو قسم مود او فیشن هم وو په منځنیو پیړیو کې په هندوستان کې په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې به سیدانو او دغو خلکو ته ځینې امتیازونه ورکول، اتمادي امتیازونه هم او مانوي امتیاز خو تر اوسه پورې شته په ټولنه کې، آیا له دې سره خو به تعلق نه لري؟
معکوس تعلق لري، ځکه چې خلکو چې سیدانو ته امتیازونه ورکول، یعنی دغه خلک د سید په حیث پیژندلی وو، چې د سید په حیث پیژندلی وو، دوی په عربي نسب کې شک نه کاوه، مګر دوی د خپل ټولنې جز هم ګڼلی وو، دوی هم ځان د دې ټولنې جز ګاڼه. نو هغه سیدان کاکاخیل شوي دي، د کونړ سیدان د مومند او د یوسفزی په منځ کې ژوند کوي، د هزاره جات سیدان د هزارو په منځ کې ژوند کوي، او د هزارو سره هزاره دي، د المغرب سیدان د مغربیان سره مغربیان دي.
الفت صاحب سید جمال الدین افغانی ته وایي پښتون سید ده،
سید جمال الدین افغانی پښتون سید ده، الفت پښتون سید ده. نو دا د فکر کوم چې یو عام حالت ده چې د عربو اولاده چې د سیمو کې پاتې شوی ده هم خپل هویت ساتلی دی، ځکه چې دوی د پیغمبر سره تړي، او هم یې خپل چاپیریال سره تړاو د لاسره دی ورکړی. نو بایزید انصاری هم د خپل سیمې د خلکو سره ډیر ټینګ روابط لري، خو د ده د سیمې خلک د ژبه د چاپیریال ژبه ورمړي ژبه د ورمړي قوم په یو ډول په پښتنو کې مدغم شوی غوندې ښکاري، که څه هم ورمړي ژبه د پښتونه بیله ده، په ورمړي کې دې ژبې ته ورمړي نه وایي برکي ورته وایي. په هغه وخت کې چې پیرو خان ژوند کوي دغه ژبه په دوو سیمو کې ویل کېږي، یو د کابل په شاوخوا کې او یو په وزیرستان کې. دا حالت تر شلمې پیړۍ پورې دوام کوي، او په شلمې پیړۍ کې د لوګر ورمړ خپل ژبه له لاسه ورکوي. اوس فکر نه کوم چې په لوګر کې د ورمړي ژبې څه پاتې وي، مګر په وزیرستان کې ورمړي ژبه تقریبا لزره کسان په خبري کوي او هلته شته. نو پیرو خان د خپل فعالیت لپاره یوې پراخه ژبې ته ضرورت درلوده، هغه پراخه ژبه د پښتو وه، او په همدې خاطر پیرو خان په پښتو کې ډیر زیات کار کړی دی. د فکری لحاظه که مونږ دا حالت وڅېړو نو څو ټکي باید یاد کړو. د اسلام له ظهور سره ختیځ نړۍ د فکری لحاظه ډیره وده وکړه، خصوصا په دغه وده کې د یوې خوا د اسپانیې او د اروپا سره نږدې سیمو پوهانو نقش ولوباوه، او له بل خوا د افغانستان د شاوخوا سیمو پوهانو په دې کې ډیر زیات نقش ولوباوه، د حتی د اسلامي فقه په جوړولو کې او په تدوینولو کې هغه کسان چې ډیر زیات نقش لري اکثره یې د اوسنی سعودي عربستان نه بهر دي، د حنفي فقه بنسټ ایښودونکي امام ابو حنیفه د کابل دی، یا
اصل د کابل دی،
کابلی الاصل دی، امام بخاري چې تر ټولو مهم د احادیثو کتابې تدوین کړی دی هغه د بخارا دی،
ترمیزی
همدغه سي د
اکثره احادیث چې دي د اسلامي دنیا د شرقي حوزې خلکو راټول کړي،
د شرقي حوزې خلکو راټول کړي دي، دا ځکه چې دوی دغه ډول فکر سره زیات ارتباط درلود، بل د فقهي او قانوني تدوین په برخه کې هم دوی تجربه درلودله. نو دا خلک د اسلام د فکر په یا د اسلامي فکر په وده کې ډیر زیات نقش لري. د عباسیانو په دور کې هم د فکر وده ته ډیر زیات پام کیږي، او په فرهنګي فعالیتونو کې په علمي فعالیتونو کې اسلامي نړۍ د جهان مخکخه برخه ده. خو د دیارلسم پیړۍ په پیل کې چې د چنګیز یرغل د سیلاو غوندې راځي، په ډیرو کم وخت کې ډیره پراخه سیمه نیسي او په دغه ځای کې هر څه له منځه وړي، ورانه ډیر کوي، خلک ډیر وژني، علما تیښتې ته مجبوریږي. نو په دغو شرایطو کې په دې سیمه کې اخلاقی بحران، د ژوند امنیت بحران، سیاسی بحران، هر څه شته او خلک په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. په هرات کې حتی د کرکیلې دپاره څاروینه پیدا کیږي چې قلبه پې وکي او قلبه انسانان کش کوي. د هندوکش جنوب خواته هم ډیره مشهوره مصره به یاده کو چې پر سور غلبر راته نن اور دی، نو دلته هم په هر ځای کې اورونه بل دي. د دغه فکری بې ثباتۍ په فضا کې د تکیې یوازینی ځای چې پاتې کیږي هغه تصوف دی. نو په دغه وخت کې ډیر ګڼ تصوفي مکتبونه رامنځته کیږي په مرکزی آسیا کې، په هند کې، په فارس کې. نو په دغو شرایطو کې د پیرو خان دپاره دا زمینه مساعده ده چې په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې همدغسې یو خوځښت ایجاد کړي چې دا هم سیاسي خوځښت دی او هم فکری خوځښت دی. نو په دغه فضا کې بایزید هم تصوف ته مخه کوي. د دې یو تربور چې خپله سلسله لري او یوې طریقې سره تړلی دی، د هغه ته ورځي غواړي چې دغه نه یو څه زده کړي، مګر پلار یې مخالفت کوي. تربګني او طریقت سره په ټکر کې واقع کیږي او بایزید نه پلار خبر کولی شي نه خپله
اراده
بدلولی شي. نو بالاخره دی مجبوریږي چې په یوازې پرته له پیر کامل نه د تصوف په لار روان شي. او دا خبره په هغه وخت کې د منلو خبره نه ده. په تصوفي مکتبونو کې د سالک دپاره تر ټولو مهم شرط دا دی چې یو پیر باید ولري او د پیر په لاس باید بیعت وکړي. بایزید ته دغه زمینه نه مساعدیږي. له بل لوري اکثر مکتبونه چې دی ورسره آشنا دی په یو ډول نه یو ډول د تظاهر سره نښتې دي، په یو ډول نه یو ډول د خلکو د غولولو سره نښتې دي او دا دغه قناعت هم نه حاصلوي. نو په دغو شرایطو کې د په یوازې سر د اعتکاف د لارې او د فکر د لارې د ریاضت د لارې ځان ته ولار پیدا کوي او بالاخره چې دته د خضر علیه السلام په خوب کې ګوري، خضر دته اجازه ورکوي چې بس ته په خپله پیر کامل شولې او نور ته شروع وکړه د خلکو رابللو ته. او د خپل دعوت شروع کوي، خپل دعوت اول د خپل کورنۍ نه شروع کوي او همدغسې پراخیي په پښتني سیمه کې په ډېر کم وخت کې د ډیر زیات نفوس پیدا کوي. چې یو جالبه کیسه د بندي کېدل دي چې نیول کیږي او کابل ته را لېږل کیږي او د کابل لوی حاکم میرزا حکیم چې د مغولو یو حاکم دی، د محاکمې لپاره خپل مشر قاضي ته، قاضي خان ته وړاندې کوي او دغه سره یو مناظره کې ډېره مشهوره مناظره ده. په دې مناظره کې بایزید خپل فکری تمایلات په ډېر وضاحت سره بیانوي. په همدغه وخت کې د مخالف ملایان د د پزید باندې ډیر زیات تبلیغات کوي او د کافر بلی. نو
او بخشي په دې باندې خو تور دا دی چې د پیغمبري دعوه لري او دی وایي چې په ما وحی نه راځي او د قاضي ته وایي چې زه خو
په همدغه مناظره کې قاضي د نه پوښتنه کوي چې خلک وایي چې ته ځانته مهدي وایي. د جواب ورکوي چې ځانته مهدي نه وایم، ځانته هادي وایم. زه د خلکو د لاخول لپاره او د حق د معرفت لپاره کار کوم. نو دا چې خلک له هادي نه مهدي جوړي دا غوي ګناه ده. به ورته وچ دا وکه چې ما باندې وه راغله ده او د خیر البیان د بیان طرز م کې د شي یو څه د التباس زمينه مساعده کړي. د به جواب چې ما باندې وه ناراضي، ما ته الهام کیږي. به تنه قاضي پوښتنه کوي چې ته څنګه د الهام او د وسوسې ترمنځ، د شیطانی وسوسې ترمنځ فرق کوي. د جواب کوي چې په قران او حدیث باندې او د مشایخو په کړنو باندې زه د دې تفکیک کوم چې چیرته د قران د حدیث او د مشایخو د لارښوونو سره برابرې هغه الهام ګڼم او که دغه مخالف هغه ته وسوسه وایم. بل تر پوښتنه کوي چې ته وایي چې ما باندې کتاب نازل شوی دی او دا ورته چې دغه کتاب خیر البیان نومیږي، دا ماته د دې راته الهام شوی دی او په څلوېښتو فصلونو کې ما دا بیان کړی دی. نو دا هغه ډیره مهمه مناظره چې پیرو خان پکې د کابل د حکومت سره مقابله کې واقع کیږي او بل اخر د کابل حکومت د مذهبي مشروعیت پیژني.
استاد منله یو خبره بل هم کول غواړم. پیرو خان یو تل مخ کې هم په وزیرستان کې هم له مشکل سره مخامخ شوی وو، بیا د خلکو جرګه ولاو، بیا سپینګورو ویلو چې اوس نورې طایفې ګرځي، نور خلک ګرځي، د نورو عقیدو خلک دلته ګرځي، آزاد پیرو خان هم پکې ګرځي، یعنی یو قسم اجازه یې ورکړه. بیا په دې باندې چې د کفر ټاپه لګول کیږي یا د بیلاری توپ ټاپه پې لګول کیږي، د هغه وخت چارواکي دای سم د سلمنځ نه وړي، بلکې د ته یو محاکمه جوړوي او په هغه محاکمه کې معلومیږي چې دای خپل استدلال کولای سي، دای خپل بحث آزاد کولای سي. نو دغه پیشي او دغه واقع دا هم راته وایي چې په هغه وخت کې ډېرو مشکلاتو سره سره یو څه آزاد فکری هم و، او که هغه آزاد فکری نه وای او وار له واره له هرې خبرې سره وژل وای، نو بیا به نه روشان پیرو او نه به کتابونه و، او نه به دا اسلامي فرهنګ ته او افغاني فرهنګ ته دغه خدمت رامنځته سوی و. څنګه آیا د هغه وخت له ټولو مشکلاتو سره سره دغه خبره هم کولای شو؟
دغه خبره کولای شو، نو د خبرو د پاره د مباحثې د پاره زمینه مساعده ده. پیرو خان چې کله خپل عام دعوت شروع کوي، اول کسان پاچایانو ته لیږي، امیرانو ته لیږي.
یعنی هم په حکومت کې یو څه زغم شته د متنوع فکر د منلو، د بل فکر د منلو لپاره، یا د اورېدلو لپاره د بل فکر، او هم په خلکو کې یو څه زغم شته. دا د هغه وخت یو پرمختګ ده په ټولنه کې.
دا زغم په هغه ټولنه کې شته. دا زغم ته فکر کوم چې د افغانستان د دغې جغرافیایي سیمې یوه تاریخي خاصه ده. دغه فرهنګي فضا سره سم پیرو خان خپل دعوت د سیمې غټانو او مشران ته هم ورستوي، کتابونه لیکي او د پاچا دربار ته لیږي، د خانانو دربارونو ته لیږي، په خلکو کې هم ډیر نفوذ کوي، د پښتنو ډیر قبیلې ور باندې راټولېږي، ډیر قومونه ور باندې راټولېږي.
د بایزید روشان او د رویسیانو د مخالفت په باره کې او د روشانی ادب په باب ځینې مطالب د فکر او فرهنګ د سرلارو د راتلونکو اونۍ په بحث کې اوریدای شي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره و. اجازه غواړو پیسې توسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سیف الله د غزنی ولایت څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وایي زما په نظر سوله هغه وخت راتلاسي چې قومي شورا وي جوړ سي او له قومي شورا او څخه کومک وغوښتل سي. نظر محمد ساحل له قندهار څخه لیکي، اسلام د سولې دین دی، طالبان ټول مسلمانان دي، حکومت باید په خپله له طالبانو سره خبرې وکړي، نه پاکستان نه غربیان. انجینر فضلی له وردګ تنګي څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وایي هغه پیسې چې له ایران څخه د برق پر اوستلو مصرفېږي، شبه داوي چې په هیواد کې د کوچنیو برېښنا بندونو په جوړولو مصرف سي. نثار احمد د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ څخه اس ام اس را لېږلې دي. افغانان باید د پردوی په خبرو او توطیو ونه غولېږي، ځکه چې پردي خلک د دوستۍ په جامه کې د افغانانو سره دښمني کوي، چې ښکاره مثالونه یې ټولو افغانانو لیدلې دي. د غزنی د اندړو له ولسوالۍ څخه حبیب ګل لیکي چې محلي پولیس له کلیوالو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، په داسې حال کې چې کلیوال د خپلو بچانو لپاره د ماښام نفقه نسي برابرولی.